دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. عبدالله ویلی دی زمنګ رای زیات دی او راتلونکي حکومت به جوړ کو. د سره صلیب نړیواله مؤسسې د 290 بندیانو خوشی کولو کې مرسته کړې ده او نن په سومالیا کې په نظامی ځایونو دوه بریدونه شوې دي. د دې او نورو خبرونو د تفصیل نروسته په راپورټونو کې نن اوله مسله داده چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیونونو د کاندیدانو او د هغوی د پلویانو نه غوښتي دي چې د وخت نه مخکې دي د نتیجو په هکله نه غږیږي.
غوښتنه داده چې د بې وخته مبارکیو او د بې وخته نتایجو د اعلان نه جلوګیری وکړي.
په خوست کې زیات شمیر مېرمنې د رای ورکولو نه محرومې شوې دي.
زړه خپه شول چې رایه مې نه و کاروله، ځکه چې حق مې لرلو چې کاروله مې وای، بل حق مې به ادا کړی وای.
او د امریکا د جمهور رئیس د استیضا په سر د راپورته شوو جنجالونو راپورټ هم لرو. خو تر هر څه مخکې زه زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایو.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري. د ثبات او همپالنې د ګوند کاندید عبدالله وایي چې د شنبه د ورځې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د خپلو رقیبانو نه زیاتې رای وړې دي. ښاغلی عبدالله د جمهوري ریاست انتخاباتو نه دوه ورځې وروسته په مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې انتخاباتو نتیجه په همدې اول پړاو کې معلومیږي، دویم پړاو انتخابات نشته، ځکه چې د دوی ټیم زیاتې رای وړې دي او حکومت جوړوي.
وضعیت موجوده دروز مطالعه دقیق کردیم و با در نظر داشت وضعیت موجود بدین رزی که به با باقی مسائل رسیدگی صورت بگیره رای ما بالاست.
په همدې حال کې د اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړون کې د ټیم مرسیال امرالله صالح ویلي دي چې دوی تر نورو ډېرې رای وړي دي.
معلومات چې د افغانستان ګوټ ګوټ څخه موږ ته رسیږي د شپېته تر اویا سلنه رای خلک موږ ته ورکړې ده. خدا باید رسمی شکل د کمیسون لخوا اعلان
د انتخاباتو کمیسون بیا ویلی دی چې د رسمی اعلان نمخ کې هیڅ کاندید حق نه لري چې ځان ګټونکی اعلان کړي. یوازې کمیسون صلاحیت لري چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو رسمی نتایج اعلان کړي. د کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن رنگ ویلی
د انتخاباتو د نتایجو ابتدایي او نهایي اعلان د انتخاباتو د شکایتو او د انتخاباتو د مستقل کمیسیون وظیفه ده. مخکې له مخکې نه نتایج اعلانول یو بل ته مبارکیانې ورکول دا په صراحت سره تخلف دی ته ویل کیږي. او غوښتنه دا ده چې د بې وخته مبارکیو او د بې وخته نتایجو د اعلان نه جلوګیری وکړي.
حبیب الرحمن ننګ ویلی دی چې معلومات ښیي چې د رایو په 3,206 دیش مرکزونو کې 2,000,000 او 196,000 کسانو رای ورکړی ده او پاتې 206 مرکزونو د رای ورکونکو شمیر به وروسته معلوم شي. د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ خبریالانو ته ویلي چې ټاکل شوې ده چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتیجې د میزان په 20مه او نهایي نتیجې د عقرب په 14مه اعلان شي.
د تخار سیمه ییز چارواکي بیګا شپه د ولایت د بارک په ولسوالۍ کې په پولیسي پاتون کوونکو سهوان هوایي برید شوی. نتایج شوي راپورونه وایي په دې برید کې 1.5 افغانان وژل شوي دي. د تخار د والي ویان جواد هجري برید تایید کړی دی او نن د امریکا غږ ته وویل چې دولتي هیئت په دې حکله پلټنې کوي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې دغه برید د افغانستان هوایي قواوو کړی که بهرنیو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا تازه راپورټ وایي چې د 2019 کال د لومړۍ ورځې راهیسې د سپتمبر تر 11 نیټې پورې په افغانستان کې د مرستو رسولو په کارکوونکو او ادارو 319 بریدونه شوي دي. اوچا په دغه راپورټ کې چنن خبر کړی دی وایي افغانستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې راغلی دی چې د مرستو رسولو په کارکوونکو باندې پکې مرګانۍ حملې شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دغه دفتر ویلي دي چې 319 ثبت شوو پیښو کې نیمایي پیښونه داسې ښکاري چې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د بشری مرستو کارکونکو په نخښه شوې دي. او چا په دې رپورت کې ویلي دي چې په 2019 میلادي کال کې 19 د مرستې رسول کارکونکو وژل شوی او یو دیشتنه زخمی شوی دي او درې دیش تختول شوی دي.
د افغانستان د ملي امنیت مشاور حمد الله محب نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې د افغانستان پر نمائندګۍ وینا کوي. ښاغلی محب د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې د افغانستان پر روانو حالاتو، امنیت او انتخاباتو غږیږي او د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتیرش سره به هم وګوري. حمد الله محب ویلي دي، نړۍ ته د ولس دا پیغام رسوم چې افغان ولس سوله غواړي، خو د عزت او وقار خداسې سوله چې د هغوی عزت او وقار پکې خوندي وي.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د تیرې سېشنبې په ورځ د امریکا د ولسي جرګې مشرې نانسي پلوسي اعلان وکړ چې په جمهور رئیس ټرمپ د قانوني سرغړونو رسمي تور ولګوي او یوه خاصه کمیټه به په دې حقله تحقیقات وکړي. په دې کې به د هغې مسلې په تړاو تحقیقات وشي چې ګویا جمهور رئیس ټرمپ د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي نه غوښتي دي چې د خپل اوسني انتخاباتي رقیب جو بایډن د زوی هنټر بایډن د تجارتي معاملو په حقله تحقیقات وکړي. د دې خبر تفصیل شیر غورزنګ لولي.
واشنگتن دې ته ځان چمتو کوي چې د ولسمشر ترامپ له خوا نه د قانوني سرغړونو په برخه کې تحقیقات وکړي. دیموکراتان وایي چې د امریکا د نظامی مرستو په بدل کې چې تقریبا 400 میلیونه ډالر کېږي پر اوکراین فشار راوصل شوی دی چې د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي سیال جو بایدن او د هغه د زوی هنټر بایدن د تجارتي معاملو په تړاو تحقیقات وشي او تورونه پرې ولګول شي. خو جمهوریت غوښتون کې وایي چې دا د دیموکراتانو لخوا نه د تیر په څیر یو بل سیاسي دسیسه ده. د دې سیاسي جنجال زړه د ولسمشر ترامپ او اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ترمنځ خبرې دي. خو ولسمشر ترامپ وایي چې د امریکا د نظامی مرستو او د ټلیفوني خبرو ترمنځ هیڅ تړاو نشته دی، خو سره له دې هم دیموکراتان بل سیاسي دسیسې ته مټې ورنغاړلې دي. غورځنګ د امریکا غا آشنا رادیو واشنگتن.
د سیمه نړۍ د خبرونه د امریکا غا آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوریا. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د کشمیریانو ملاتړ د خدای په لار کې د جهاد معنا لري او کناړی ورسره ونه دریږي پاکستان ورسره ولاړ دی. عمران خان د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې د کشمیر د ستونزې په حقله په تفسیر خبرې وکړلې او خبرداري ورکړه چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د خلکو په ګرځېدو را ګرځېدو د بندیز پای ته رسیدو نه وروسته به هلته وینې وبهیږي. د پاکستان صدر اعظم هیواد ته د ستنېدو وروسته خپلو پلویانو ته وویل چې که پاکستانیان د کشمیریانو سره ودرېږي کشمیریان په خپلې مبارزې کې کامیابیږي. نوی ډیلی تیره میاشت د جمو او کشمیر ځانګړی حیثیت چې په اساسي قانون کې ورته د نیمه خود مختار سیمې حیثیت ورکړ شوی و لغوه که او هم یې سلګونه زره پوځیان هلته میشت کړل.
د سره صلیب نړیوالې مؤسسې نن ویلي دي چې په یمن کې د 290 تنو بندیانو په خوشي کولو کې چې حوثي یاغیانو په بند کې ساتلي و مرسته کړې ده. د سره صلیب بیانیه وایي چې په دې بندیانو کې 240 تنه هغه کسان دي چې د سپتمبر د میاشتې په اوایلو کې په دامار کې په یوې توقیف خانې باندې د هغې حملې نه ژوندي پاتې دي چې ملامتي د سعودي په مشرۍ د ائتلاف په قواوو اچول شوې ده. ملګرو ملتونو د دې بندیانو د خوشي کولو هرکلی کړی دی.
د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان خبرداری ورکړی که نړیواله ټولنه د ایران په خلاف جدي اقدام ونه کړي د تیلو بیې به دومره لوړې شي چې تصور هم نشي کیدی. ښاغلی سلمان د امریکا د یوې مطبوعاتو سره په مرکه کې وویل که نړیواله ټولنه د ایران د مهارولو لپاره قوي اقدامات ونه کړي جنجالونه به دومره زیات شي چې د نړۍ ګټو ته به خطر ورسوي. د سعودي ولیعهد د دې مرکې نه ټیک 15 ورځې وړاندې د سعودي عربستان د تیلو په تصفیه خانو برید وشو چې د هغې هیواد 50 په سلو کې د خامو تیلو د تولیداتو چارې یې ګډوډې کړلې او همې نړۍ ته د تیلو 15 په سلو کې اکمالات وځنډول.
نن په سومالیا کې په نظامي ځایونو باندې دوه بریدونه شوي دي. امنیتي منابع ویلي دي چې د الشباب وسوالو په هغې هوایي اډې برید کړی دی چې امریکایي پوځیان د سومالیې د قواوو د ملاتړ دپاره ورنه کار اخلي. د الشباب وسوالو د شبلی په کوزي سیمه کې د موګدیشو نه 90 کیلومتره لرې غرب پلوته د باریدوګالي په هوایي میدان کې د موټر بم دوه بریدونه وکړل. د الشباب بیانیه چې په انګلیسي لیکل شوې ده وایي چې نظامي اډې باندې حمله دوی کړې ده. همداشان اسوسییټډ پریس خبری آژانس رپورټ ورکړی دی چې امریکا د دې اډې نه د الشباب په ځایونو د ډرون حملې کوي. پایتخت موګدیشو ته د موټر بم چاودنه شوې ده د دې برید هدف د جالی سیاد نظامی اری اکادمی ته نزی نظامی کاروانو
د هانګ کانګ اوسیدونکو نن د دوشنبه پر ورځ ښار په مرکزی ساحو کې سرکونه او لارې پاک کړي. په دې ښار کې د تیرې یوې ونۍ راهیسې د پولیسو او حکومت ضد مظاهره کوونکو ترمنځ سخت تشدد او نښتې شوي دي.
د چین د کمونست رژیم د بنسټ ایښودلو د اویایمې کلیزې په درشل کې جمهور رئیس شی جی پینګ نن د دوشنبه په ورځ د بیجنګ په مرکزی ساحه کې د انقلاب د قربانیانو په قبرونو د ګلانو ګیډۍ کېښودې.
په امریکا کې د مینی په معادل د اوړي د تیرېدو یوه اونۍ وروسته په شمال غربي څنډو کې د ژمي تند بادونه او طوفانونه شروع شوي دي. پرون یک شنبه د مونټانا په ځینو سیمو کې د 90 سانتي مترو نه زیاته واوره هم ورېدلې ده. د کالیفورنیا، اوریګان، واشنګټن سټیټ، آیډهو، نیوادا او یوتا په ایالتونو کې او خارونه کې هم واوره شوې ده. د هوا د حالاتو د معلومولو ملي ادارې خبر ورکړی چې دومره سخت واوره او زورور بادونه راتلونکي دي چې ونې به چپه کړي، د برېښنا لاینونه به پرې کړي او ټولې لارې به بندې کړي.
او د سلو نه زیات کسان په دې ورځو کې په هند کې په ډیرو سختو بارانونو کې مړه شوي دي. د 1901 کال راهیسې په هند کې د سپتمبر په میاشت کې هیڅ کله دومره باران نه و شوی. د ټولو نه د اترپردیش او بهار په ایالتونو کې دومره ډیر باران اورېدلی دی چې خلک په کوڅو کې په کښتیو کې ځي. په هند کې د جون د میاشتې نه د سپتمبر پورې باراني موسم وي، خو د هوا د حالاتو د پیشبینۍ ادارې ویلي دي دوی نه پوهیږي چې دا موسم به کله ختم شي. د 350 نه زیات کسان په هند، نیپال او بنگلاديش کې په دغه باراني موسم کې مړه شوي دي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د 1998 کال انتخابات دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو مخکې خبرو کې واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکو ویلي دي چې د قانون له مخې د افغانستان د جمهوری ریاست د کامیاب کاندید اعلان د دغو کمیسونونو وظیفه ده او د کاندیدانو نه غواړي چې په خپل سر د خپلو ټیمونو د بری اعلانونه ونه کړي. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړي.
د شنبې د ورځې د جمهوري ریاست د ټاکنو وروسته په تېرو دوه ورځو کې دغو ټاکنو کې ولاړو دوه نوماندانو د خپل بری اعلان کړی دی. د جمهوري ریاست وینا عبدالله عبدالله دوشنبه په ورځ کابل کې خبري کنفرانس ته په وینا کې ویل چې په تېرو دوه ورځو کې تر یو د محلونو د پایلو د ارزولو وروسته ټیم دی پیلې ته رسېدلی چې راتلونکی حکومت به د ثبات او همپالنې ټیم جوړ کړي.
در وضعیت موجود انتخابات به دور دوم نمیره و تیم ثبات و همگرایی حکومت آینده را تشکیل
میده. خاغلی عبدالله د دغه سرګندونو یو ورځ وړاندې امرالله صالح امریکا غک آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې د شنبې د ورځې په ټاکنو کې د شپې ته هوایي پیسو ترمنځ خلکو د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکي ټیم ته شیزې لومړی مرستیال دی رای ورکړې ده.
هغه معلومات چې د افغانستان ګوډ ګوډ څخه موږ ته رسیږي شپې ته تر اویا سلنه رای خلک موږ ته ورکړې ده. خدا باید رسمی شکل د کمیسون لخوا اعلان شي او ویل سی او پام دې خاطر زه منتظر یم چې کمیسون څه وایي او هر څه چې کمیسون وایي هغه موږ په درناوی کوو او احترام لرو. خو دا غیر رسمی او لمرنۍ نتایج ښایي چې دولت ساز دولت جوړونکي تیم کامیاب ده.
د افغانستان د ټاکنو کمیسیونونو چارواکي د دغو کمیسیونونو د پریکړو د مخه د جمهوري ریاست د نوماندانو دا ډول سرګندونې د ټاکنو د قانون څخه سرغړونه ګڼي. یوه چې یوازې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون په ټاکنو کې د بریالي نوماند د اعلان واک لري. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د زورنشاه رئیس حبیب الرحمن ننګ د دوشنبه په ورځ کابل کې خبري اعلان کوي چې نوماندان یې له دغه کار څخه ډډه وکړي. د ټاکنو شرکتونو د کمیسیون یو کمیشنر قطب الدین رویدار هم وویل چې د نوماندانو دا کار د قانون خلاف دی.
مختلف ټکټونو له استازو څخه وختنه دا چې د انتخاباتو د نتایجو ابتدایي او نهایی اعلان د انتخاباتو د شکایتو او د انتخاباتو د مستقل کمیسیون وظیفه ده. مخکې له مخکې نه نتایج اعلانول یو بل ته مبارکیان ورکول دا په صراحت سره تخلف دی تویل کیږي او مغختن داده چې د بی وخت مبارکۍ او د بی وخت نتایجو د اعلان نه جلوګری وکي.
د ټاکنو شکایتونه کمیسیون وایي چې د شنبې د ورځې د جمهوریت په ټاکنو کې ممکنه درغلي پاړی د دوشنبې تر مازیګره له 2.5 زره زیات شکایتونه ترلاسه کړي دي. تر اوسه د شنبې د ورځې په ټاکنو کې د خلکو د ګډون په اړه د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د ټولو رایې شونې د مرکزونو پیالې نه دي اعلان کړي. د دغه کمیسیون د زار انشا رئیس وایي چې تر اوسه د 356 د ولایتونو مرکزونو ته حساس مواد لیږدول شوي دي.
هم موږ ژمن یو چې د امنیتي ارګانونو په همکارۍ دا د هغه پلان په اساس باندې چې کوم موږ د امنیتي ارګانونو سره تصویب کړی ده د هغې په اساس باندې ولایتو ته انتقال شي او د ولایتو د مراکزو نه بالاخره کابل تش تر سو پورې موږ وتوانیږو. د مهالویش مطابق ابتدائی نتیجے د اعلان د پارا ټول هغه رزل شټونه چې هغه په محلونو نه مرکز ته راځي دا په خط طریقه سره پروسس او خلکو ته په شفافه توګه باندې په وشتم د میزان لومړني نتایج اعلان کړو.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د دارالانشا رئیس لري چې سې پیلې به د لړن د میاشتې په نیمایي کې اعلان شي.
امریکا جاغ آشنا رادیو د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه خبرونه، نظرونه او تحلیلونه لحظه په لحظه وړاندې کوي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د دولت جوړونکي ټیم مرستیال امرالله صالح وایي د شنبې د ورځې د انتخاباتو اصلي ګټونکي رای ورکوونکي دي چې لوی خطرونه یې قبول کړل او د جمهوریت د بقا لپاره د رایو مرکزونو ته ولاړل او رای ورکړه. ښاغلی صالح دا خبره په کابل کې د امریکا غږ د آشنا رادیو او تلویزیون د پښتو څانګې رئیس خایسته سعادت لامې سره کړې ده. د انتخاباتو په جریان د امریکا او نړۍ سره د افغانستان د حکومت په روابطو غږېدلې ده.
زه د پخوانی والی صاحب عطانور د الامیس خار کلای کوم. په یو ملک کې معاملې هر کله او همیشه روان دي. دا معامله د څه شی په سر ده او که موږ خپل خلکو سره هوکړه کوو دا هم یو معامله ده.
خو تاسو په خپل انتخاباتي هغه کول چې موږ معامله نه کوو.
معامله دوه شکل دوه ډول معامله دي. یو معامله د راکړه ورکړه ده، یو معامله هغه دی چې خلک په یو صف درېږي او وایي چې موږ د ارزښتونو څخه دفاع کوو. زه فکر کوم چې کچیرې د عطا محمد نور او د دولت ساس ټیم په منځ کې کوم تفاهم شته، هغه د افغانستان د ملي ګټو دفاع په خاطر دی. د اعلامیه څخه خو داسې ښکاري چې کوم تفاهم شته. او
رئیس جمهور قبلی با تعداد زیاد از سیاسیون کشور اعلامیه ای را نشر کردن و گفتن که این انتخابات صلح را در کشور برهم خواهد زد.
ما به حال رئیس جمهور قبلی و کسانی که با او همصدا میشن بر ضد پایه اساسی افغانستان که وثیقه ملی ما قانون اساسی ابراز نظر میکنن، ما به حالشان تأسف میکنم. نباید حس خودخواهی قیمتش سرنوشت یک مملکت باشه. متاسف هستم بر از اونا و با هر اعلامیه که این چنین صادر میکنن تجرید میشن در جامعه و شدنم.
در تاکنو دورزی اصلی ګټون کې ستاسو په نظر څوک دی؟ یو خود ټاکنو ګټون کې دی چې ورسته به اعلان کیږي، یو د ورځې ګټون کې دی د خلکو خبرګونونو ته چې ګورو هر څوک یو بیل نظر لري. ستاسو په نظر اصلي ګټون کې څوک دی د ورځې؟
اصلي ګټون کې هغه بوډا سړی و په ننګرهار چې غوښتل د خپل عمر هیله پوره کړي او رای ورکړي. اصلی ګټون کې هغه 19 کلنه انجلای و چې غوښتل په لومړی ځل خپل رای وکاروي. اصلی ګټون کې د شهید سرتیری مور و چې لارلو د مرکز ته او خپل رای وکارول او غوښتل چې له دې لاره خلکو ته وخایي چې زما زوی او زما زامن او زما زړه شهادت په هیڅ نه و د یو ارزښت په خاطر و.
بعضی از سیاسیون دیگه مثل آقای گلبدین حکمتیار که میگه که اگر در انتخابات تقلب صورت میگیره افغانستان به بحران میکشه و ما خودم استادم ایشم، ای هم یک تشویش و یک نگرانی را بر مردم ایجاد میکنه.
بیچاره حکمتیار، ما بر بعضی ها دلم میسوزه، بس جمله دفتن بر آقای حکمتیار با این نظراتش که چقدر روزمره به طرف تجرید میبرش. فعلا بزرگترین دشمن حکمتیار مصاحبه هایش هست.
بعد از انتخابات آیا حاضر به این هستن که قدم نخستین قدم را برای تأمین صلح بردارین و برای مذاکرات یک زمینی بسیار خوب را با طالبان مساعد بسازین؟
اولین و بزرگترین گام را که ما به خاطر صلح برداشتیم انتخابات بود.
ولی طالبان خود مخالف با انتخابات بودن، شما تا یک حد صد رای مذاکرات صلح نشدین؟
تمام قربانی ما به خاطر انتخابات و اراده ملت است. داستان ما داستان انتخابات و صلاحیت دادن به مردم است. یک قرن مبارزه مردم افغانستان از مشروطه خواهی تا امروز به خاطر امی بوده که کودتا، کور ساختن، دسیسه، توطئه، استخبارات، انقلاب، گم شوه مردم خودش رای بده. هر گروهی که در برابر اراده ملت استاد شوه میبازه. طالب که میگه من انتخابات نمیخوایم، میانه که من ملت نمیخوایم. این منطق نداره. انتخابات برای امرالله و اشرف غنی دایر نشده بود، انتخابات به ملت افغانستان دایر شده بود.
طالبان ادعا دارن که ما میتونیم با داعش مبارزه بکنیم، ولی حکومت مزاحمت میکنه. بعضی قسمتهایی هست که مثلا اد هاک یک همکاری استثنایی صورت میگیره، مثلا در قسمت واکسین طالبان ایره پذیرفتن که ما میگذاریم که واکسین بعضی از پروژه هاش عملی شود. آیا در قسمت مبارزه با داعش امکان همی همکاری استثنایی خواهد وجود دارد؟
طالب و داعش از دید جنتیک و ذات فکری یکی هستند، هر دویشان تروریست هستند. ما بین داعش و طالب فرق نمیگذاریم.
در افغانستان در جمهوری ریاست در 1990 کال تاکنی د امریکا غږ آشنا رادیو خبریالان د افغانستان له ګوټ ګوټ نه شیبه په شیبه حال وړاندې کوي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د خوست یو شمیر خلک په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د کمو خلکو د ګډون ځینې دلایل مطرح کړي دي. د آشنا رادیو خبریال د دغو دلایلو په هکله رپورټ راکړی دی.
د خوست د اوسیدونکو غوښتل چې د یوې نازیرې په توګه له انتخاباتو څارنه وکړي، خو له دې عمله چې سټیکر شوې تذکره یې د ټاکنو په کمیسون کې لادرکه شوې، نه نازیره وټاکل شوه او نه یې هم د خپلې خوښې کاندید ته رایه وکاروله.
لیست کې نوم و خو تذکره نه وه، د دغې وجې نه مشکل مو ته دا شول چې موږ رایه نه وکاروله، چې تذکره وانه نو رایه مې سره کام کولی وای. مې زړه خفه شول چې رایه مې نه وکاروله، ځکه چې حق مې لرلو چې کولی مې وای، بل حق مې باید ادا کړی وای.
په ټوله کې د نام نه پیښو اندېښنې د عامه پوهوي کمښت په ټاکنیزو موادو کې یو لړ تخنیکي ستونزې او له عکس اخیستنې څخه د ښځینه رایه ورکوونکو انکار د شنبې ورځې په ټاکنو کې د خلکو د کمرنګه ګډون لاملونه بلل کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر نور خلک له حکومت نه د ځینو خلکو نارضایت او د سولې په نسبت ټاکنو ته ترجیح ورکول دوه نور هغه لاملونه بولي چې له کبله یې په ټاکنو کې لږو خلکو ونډه واخیستله.
او دومره رضوی هم نه دی د حکومت څخه، لکه سولې ته دی ډېر لیواله دی چې اول باید سوله وشي وروسته باید انتخابات وشي، او که سوله شوې وای وروسته به انتخابات شوی خلکو شاید په لوړه کچه رایې کارولې وای، لوړه کچه مرکزونو ته تللې وای.
د ټاکنو خپلوا کمیسون د معلوماتو له مخې په خوست کې د څه باندې 2500 کسانو تذکیري سټیکر شوي، خو د کارول شویو رایو شمیر ممکن راتلونکو ورځو کې روښانه شي. د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ یا فیفا غړی حبیب الله اسماعیل خیل وایي سره له دې چې په حساسو انتخاباتي موادو کې ځینې تخنیکي ستونزې وې، خو له دې اړخه یې د ولسي جرګې تر ټاکنو ښې بولي.
د تیرو ټاکنو په پرتله په اوسنیو ټاکنو کې د تخنیکي ستونزې کمې شوې وې. بیا هم په بعضو مراکزو کې فرض مثال چې یادونه به وکم چې د ګمرکاتو مرکز و د مداخلو مدرسه وه، په هغه کې یو ته د ستونزې موجودې او داسې نورو مراکزو کې چېرته چې موږ مشاهدین شتون لرلو، خو هغه د تیرو ټاکنو په نسبت ډېرې کمې ستونزې وې چې هغه تخنیکي ستونزې وې چې بعضې کسانو به ووټر لیست یعنې په نمبر کې نوم نه و شامل، او بعضو بیا که په نمبر کې نوم شامل و بیا په بایومیټرک کې د دوی نوم نه و.
د ټاکنیزو شکایتو خپلوا کمیسون د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې د ټاکنو اړوند 22 شکایتونه ثبت کړي دي.
د افغانستان د 1999 کال د جمهوری ریاست انتخابات د خبرونو، ریپورټونو او تبصرو لپاره د امریکا غږ آشنا رادیو، ټلویزیون او ټولنیز رسنۍ مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، د یمن حکومت ایران په نړۍ کې د دهشتګرو اصلي ملاتړ کوونکی بولي. د یمن د بارانیو چارو وزیر حوسی یاغیان بللی دي او د سعودي عربستان نه مننه کړې ده چې د دې یاغیانو سره مبارزه کوي. حوسیانو د ځینو ویډیوګانو په خپرولو سره ادعا کړې ده چې د نښتو په وخت کې ګڼ پوځي وسایل او د سعودي سرګونه پوځیان نیولې دي. د آشنا تلویزیون راپورټ واوري.
د ایران لملاتړ څخه برخمن حوسی جنگیالیو د یک شنبه پوره ځویل چې له سعودي سره د یمن پر سرحد یې برید کړی او ګڼ پوځي وسایل او سعودي پوځیان نیولې دي. سعودي عربستان چې د حوسیانو پر ضد د نړیوال پوځي ائتلاف مشري کوي، د حوسیانو د شنبه ورځې د برید په اړه یې څه نه دی ویلي.
ادت العمليه خلال يومها الاول
پلمړی ورځ عملیاتو په ترڅ کې د دښمن لیکو ته ډېر تلفات واوښتل او همدارنګه غني وسلې او زرګونه کسان ونیول شول.
د حوسیانو ویان ادا کړی چې په برید کې د دښمن درې پوځي غونډونه مات کړي دي چې په ترڅ کې د سعودي د پوځي افسرانو، پوځیانو او غنو پوځي وسایلو په شمول زرګونه عسكر نیول شوی دي. حوسیان وایي چې 2350 کسان بیرته خوشی کړي. د یمن د بهرنیو چارونو وزیر محمد عبدالله الحزرمی د شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا په ترڅ کې د حوسیانو پر کړنو سخته غوسه وښوده او د دغې ډلې ملاتړ هیواد ایران یې په نړۍ کې د ترهګرۍ اصلي سپانسر وباله.
وقد الحقت ایران باليمن
موږ نن د هغه جګړې له امله ژوبلیو چې د ملیشو لخوا پر موږ ټپل شوې ده. هغه ایډیولوژیکي ملیشې چې د خپلو موخو لپاره له ربړولو او حسبولو څخه کار اخلي او بې شمېره جرمونه کوي، دا حوسی ملیشې دي چې ایران یې د خپلې پراختیا غوښتونکې اجنډا له طریقې ملاتړ کوي.
همدارنګه په یمن کې د تیلو کموالی بشري ناورین زیات کړی ده. خلک او چلوونکي د څو ورځو لپاره د تیلو د ټانکونو په کتارونو کې انتظار وي.
زه له پرون څخه د ماښام له لمانځه را په دې خوا دلته یم. له پرون راهیسې د تیلو د ټانک په قطار کې ولاړ یو. تیل نشته، هیڅ نشته. سخته محاصره ده چې زمونږ او د هیواد مخه نیولې ده.
په هغه سیمو کې چې د حوسیانو په کنټرول کې دي، د یمن د حکومت د سختو محدودیتونو له امله د تیلو واردات له خنډ او ځنډ سره مخامخ دي. د حوسیانو د تیلو وزیر وایي چې دوی د تیلو د ځینو کښتو پر خوشې کولو بحث کړی ده. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د خبرونو غټ کې واوري. عبدالله ویلی دی چې زمونږ رایې زیاتې دي او راتلونکی حکومت مو جوړ کو. همداشان د اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساس ټیم مرستیال امرالله صالح هم ویلی دی چې دوی د نورو نه ډېرې رایې ګټلې دي، مګر د انتخاباتو کمیسون وایي چې د رسمي اعلان نه مخکې هیڅ کاندید حق نه لري چې ځان ګټونکی اعلان کړي. په تخار کې په ولسي پاسون کوونکو باندې سهوان هوایی برید شوی دی. رپورټ وایي چې دیش افغانان پکې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا تازه راپورټ وایي چې د 2019 کال د اول ورځې راهیسې د سپتمبر تر 11 پورې په افغانستان کې د مرستې رسولو په کارکوونکو او ادارو باندې 319 بریدونه شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت مشاور حمدالله محب نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د افغانستان په نمایندګۍ وینا کوي. اغلی محب د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې د افغانستان پر روانو حالاتو، امنیت او انتخاباتو غږیږي. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، خپرونې ادامه لري. څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونه پیل کیږي. مننه چې خپرونې اورئ او خپل نظر څرګندوئ.